د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د مخام تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هر کله کو. په دې اوسه تاسو خبرونه کې به د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د تیر مخام ټلیفوني خبرو، د انتخاباتو د وروستیو پرمختیاو او نورو غنو موضوعاتو په اړه راپورونه درته خبر کړو. په دوهمه برخه کې د ځوان فکر دیونیزو بحثونو پروګرام خبرو، خو په پایل کې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله ښودلې چې د اوکراین نوی احتمالي ولسمشر به په دې هیواد کې د افراطي نظریاتو د ظهور مخنیوی وکړي، او په مصر کې نن د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رایا چول کیږي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له هغه مخکې پام وکړئ کورنیو خبرونو ته.
حامد کرزی خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته بلنه ورکړه چې د راتلونکو افغان ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د کونړ په دوو ولسوالیو د پاکستان له خوا د لګیدلو توغندیو له امله یو ملکی کس وژل شوی او څوار لس نور ټپیان دي. افغان امنیتي ځواکونو د جمهور ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو د امنیت لپاره 15 عملیات ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر مړی چارواکي وای چې حامد کرزی خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته بلنه ورکړې چې د راتلونکو افغان ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د حامد کرزی د ویان مرستیال عادل راس نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه بلنه تیر ورځ د دواړو ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې اوباما ته ورکول شو.
رئیس جمهور حامد کرزی د امریکا د دولت نو په مشخصه توګه د باراک اوباما څخه بلنه ورکړه. د تحلیف برنامه ته چې د راتلونکي رئیس جمهور په اړوند باندې په دغه برنامه پاګست کې جوړیږي چې د امریکا څخه یو لوړ پوړی هیئت د برنامه تراشي او سهم واخلي.
نوموړی زیاته کړه چې اوباما په لومړي پړاو انتخاباتو کې د حامد کرزی او افغان ولس رول وستایه، او هله څرګنده کړه چې دویم پړاو انتخابات هم په بریالیتوب سره ترسره شي. باراک اوباما تیر ورځ ناوخته د بګرام هوایی اډې ته راغی او له ولسمشر حامد کرزی سره یو وروسته تر هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې کرزی بګرام ته د ورتګ بلنه رد کړه. د کونړ په دوو ولسوالیو د پاکستان له خوا د لګیدلو توغندیو له امله یو ملکی کس وژل شوی او څوار لس نور ټپیان دي. دغه خبره د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل وکړه، او زیاته کړه چې له پرون سهار راهیسې په دنګام او شګر ولسوالیو 268 توغندي راټوغول شوی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کونړ په سرحدي سیمو د پاکستان له خوا زرګونه توغندي لګیدلی چې لسګونه کسان یې وژلي او سلګونه نور یې د کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د کونړ په سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې څخه وروستي بریدونه غندلې دي. افغان امنیتي ځواکونو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو د امنیت لپاره 15 عملیات ترسره کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه عملیات په خپلواک توګه او د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت په ګډون په څو ولایتونو کې شوې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې نږدې 100 وسلوال مخالفین وژل شوې دي.
د نتیجې عملیاتو نزدیک به 100 نفر از
د یوای په دې عملیاتو کې نږدې 100 مخالفین او ترهګر وژل شوی، او د دې عملیاتو په لړ کې نږدې 400 نور مخالفین د پولیسو لخوا نیول شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې د ورته عملیاتو په ترسره کولو سره به دویم پړاو انتخاباتو ته لازم امنیت ټینګ کړي. د پروان چارواکو تایید کړه چې د جبل سراج سالنګ په لویه لار د وسلوالو په حمله کې د ائتلافي ځواکونو د تیلو 15 اکمالاتي ټانکر سوځېدلې دي. د دې ولایت امنیت قومندان خلیل الله زیایی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه ټانکر تیر شپه د جبل سراج د پښتې سرخ په سیمه کې ولاړ وو چې د طالبانو له خوا پرې راکټي حمله وشوه. زیایی په دې پیښه کې د اوخت مرجوب لپاره څونه ویل. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې دي. دا د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه جنقه الکوزای وړاندې کوي.
ل اسد الله الدین مننه چې د افغانستان مربوط خبرونه وړاندې کړل. دا هم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي هیله منده چې د اوکراین نوی احتمالي جمهور رئیس پیترو پوروشینکو به په خپل ټول وس او توان هڅه وکړي چې په دې هیواد کې د افراطي نظریاتو د ظهور مخه ونیسي. لافروف په مسکو کې ویل د کیف او سیمو ترمنځ ډیالوګ او جوړجاړی د اوکراین د بحران د حل کنجي ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د اوکراین مشرتابه ته خبرداری ورکړ چې په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو پر ضد دې خاص عملیات نه چټکوي. لافروف دغه راز وویل د اوکراین د جمهور ریاست انتخابات له ستونزو خالي نه ول، خو د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا خبره یو ځل بیا تکرار کړه چې وایي روسیه به د اوکراین د خلکو د ارادې درناوی وکړي. د ویل روسیا له پیترو پوروشینکو سره چې په انتخاباتو کې د بری اعلان کړی خبرو ته چمتو ده. د اوکراین د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې پیترو پوروشینکو ممکن په لومړي دور کې د انتخاباتو ګټي. د اوکراین د انتخاباتو کمیسیون وایي د رایو په سلو کې 50 شمېرل شوي او پوروشینکو شاوخوا په سلو کې 450 خپلې کړي دي. د کمیسیون مطبوعاتي دفتر ویلي یولیا تیموشینکو د رایو په سلو کې 14، اولیح لیاشکو په سلو کې 8.5 او اناتولی خرتینسکو د رایو په سلو کې 15.5 ګټلې دي. تیموشینکو ویلي د رایو نتیجې به ومني. پوروشینکو چې د چاکلیټ جوړولو د فابریکو خاوند او میلیاردر دی وایي چې د جمهور ریاست لومړی ماموریت به په هیواد کې د جګړې ختمولو او د سولې ټینګښت وي. د ویلي لومړی سفر به د اوکراین ختیځ ته وي چې د روس پلو بلتون غوښتونکو تر واک لاندې دی. سپینې ماڼۍ سمدستي د اوکراین د جمهور ریاست د نتیجو هرکلی وکړ او په اعلامیه کې ویلي جمهور رئیس باراک اوباما د اوکراین له راتلونکي مشر سره کار کولو ته سترګې په لاره دی. د تاجکستان په ستونزمنې سیمې ګورنو بدخشان کې اعتراض کوونکي وروسته له هغې د دې سیمې د مرکز خارو له مرکزي میدان څخه ووتل چې مدني فعالان او چارواکي سلا شول د تېرو اونۍ له شخړو ډکو اعتراضونو او ډزو په اړه به څېړنه وکړي. په خاروخ کې د مۍ د 20مې شخړو کې د یو پولیسو په ګډون درې کسان مړه او د دریو پولیسو په شمول لږ تر لږه اووه تنه ټپیان شوي ول. مرګ ژوبله هغه مهال وشوه چې پولیسو د مشکوکو جنایتکارو پر ضد یرغل وکړ او خلکو د امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړې لاس پورې کړ. د شنبې په ورځ لږ تر لږه یو کس هغه مهال مړه او دوه نور ټپیان شول چې اعتراض کوونکو په خاروخ کې د امنیتي ځواکونو په یوې ودانۍ حمله وکړه، د لاسي بمونو او ټوپکو ډزې وکړې. له اعتراض کوونکو سره په مظاهرو کې د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیم او په امنیتي چارو کې د جمهور رئیس امام علی رحمان سلاکار شیر علی خیرالایف برخه درلوده. په مصر کې وروسته له هغې چې پوز تیر کال په ډیموکراتیک ډول انتخاب شوی جمهور رئیس له واکه لرې کړ، نن د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رای اچول کیږي. د دې هیواد د پوز مشر جنرال عبدالفتاح السیسی چې د اخوان المسلمین ډلې مشر جمهور رئیس محمد مرسی د تیر کال جولای میاشت کې له واکه لرې کړ او د هغه ګوند یې وځپه پرته له شکه چې په دې انتخاباتو کې به ګټونکی اعلانېږي. د مصر امنیتي ځواکونو د اخوان المسلمین ډلې په سلګونو غړي ووژل او په زرګونو نور یې بندیان کړي دي. د السیسی ملاتړي ډاډمن دي چې نوموړی کولی شي په هیواد کې د برېښنا د کمښت ستونزه حل کړي او د اسلام پالو شخړې چې بهرنۍ پانګوال او سیاستسالانان یې ترهولي دي له منځه یوسي. خو د نړیوالې عمومي بخنې په ګډون انتقاد کوونکي وایي په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې د ځپلو پر مهال د بشري حقونو سترې سرغړونې شوې دي. او وروسته خبر دا چې د تالند د پوځي کودتا مشر جنرال پرایوت چان او چان نو ویل د هیواد پاچا د مقام چې د پوځي شورا د مشر په توګه د هیواد چارې پر مخ وړي پر رسمي ډول تایید کړی دی. جنرال چان او چا د غراز په وی ټلویزیون وینا کې ویل که چیرې په هیواد کې یو ځل بیا د سیاسي اعتراضونو شخړې راپورته شي د قوې له استعمال پرته به بله چاره ونه لري. د وای مونږ به په چارو ټینګ واکو لرو او د هغو کسانو چاره به وکړو چې سرغړونه کوي او یا وسلې استعمالوي. دغه راز د هر هغه ډول اعتراض پر ضد به عمل وکړو چې د شخړو حالت رامنځته کوي. جنرال چانو چا زیاته کړه هر څومره ژر چې ممکنه وي په هیواد کې به انتخابات وکړي خو نیټه یې په ډاګه نه کړه. د تایلند پوځ د مۍ په شلمه په هیواد کې د اوو میاشتو سیاسي شخړو وروسته مارشل لا اعلان کړه. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 سپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه کې به واورئ چې وروسته له دې چې ولسمشر حامد کرزي پرون شپه په بګرام اډه کې له ولسمشر اوباما سره د کتنې وړاندیز رد کړ. دواړو مشرانو ټلیفوني خبرې وکړې. په دې اړه به معلومات درکړو او بیا به په یو مرکه کې واورئ چې آیا د کابل او واشنگتن په اړیکو کې دا نوی کړکیچ به د دواړو هیوادونو پر ستراتیژیکو اړیکو اغیز وکړي.
اوباما په دې پیږي د امریکا دولت پیږي په افغانستان کې حکومت تغییردو په حالت کې ده. زه فکر نه کوم کومه یو ستراتیژیک بدل کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د رای ورکولو د سلګونو نویو مرکزونو فهرست غواړي څو د هغو امنیت په خپلو پلانونو کې شامل کړي. په خوست ښار کې خلک د هغه پله جوړېدو ته ډېر خوشاله دي چې د دوی د ناروغانو انتقال او ډېرې نورې ستونزې اوارې کړي.
دا مریضون به مونږ په کوزه په اندر ګډواله مدار به مریضون چې بالکل به شه دلاته ما مخه مرکه.
نور موضوعات هم لرو په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر په ونیز پروګرام کې مو د بلخ ولایت له ځوانانو سره د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د دوی د ګډون په اړه بحث کړی.
هلته کاندیدان ډیر وو. زه خوشبینه یم چې دا ځل لار اسانه ده، انتخابونه مو لږ دي او هم ځوانان برخه اخلي.
دا پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره وسی. د ازادې رادیو خبرونه اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون شپه ناوخته وروسته له دې چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو او د سولې د پروسې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې چې ښاغلي کرزي په بګرام اډه کې له ده سره د لیدو کتنه بلنه رد کړه. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهانو ویلی دی چې له ښاغلي کرزي سره د ښاغلي اوباما نه لیدل هغه ته د بې اعتنایۍ او بې باورۍ په معنا ده. په همدې حال کې ټاکل شوی چې باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په برخه کې د خپل خارجي سیاست په اړه تازه څرګندونه وکړي. په دې اړه نور حال له کابل د فهیم عابد پر راپور کې واوري.
وروسته له هغه چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د بګرام په هوایي اډه کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما سره لیدنه رد کړه، ښاغلي اوباما ښاغلي کرزي سره د انتخاباتو او سولې پروسې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال عادل راز ازادې رادیو ته وویل جمهور رئیس اوباما د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د جمهور رئیس کرزي او افغان ولس رغنده رول وستایه. میرمن راز وی جمهور رئیس اوباما هیله خودلی چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دویم پړاو هم په کامیابی سره ترسره شي.
دا تلیفوني تماس ترون مخام د نه وخت د تلیفوني تماسونی وشو او په مختلفو مسایلو باندې مشخصا د چې رئیس جمهور اوباما رئیس جمهور حمد کرزی ته او د افغانستان ملت ته د ډیر موافقانه ریاست جمهوریت او همدارنګه د ولایتي شوراګانو انتخابات تبدیکی ویل او هیله وکړل چې راتلونکي انتخاب ریاست جمهوریت انتخابات هم په خطوګه سره ورسیږي. د سولې په پروسه باندې خبرې وشولې.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یکشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت له دغه وزارت سره په یو ټلیفوني اړیکه کې غوښتنه کړې و چې جمهور رئیس کرزی د جمهور رئیس اوباما سره په بګرام کې وګوري، خو دغه غوښتنه د جمهوریت ریاست لخوا رد شوه. بلخوا یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي جمهور رئیس اوباما ځکه په ار کې له جمهور رئیس کرزی سره ونه لیدل چې په هغه بے باور دي او اعتنا پرې نه کوي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی آزادې رادیو ته په دې اړه داسې وویل.
دا ولا مرتبه نه ده چې باراک اوباما د کرزی سره نه ګوري. ترور سفر په افغانستان کې دوه کرته کرزی سره نه دي کتلي. وایي چې په نحوی توهین کې یو بې اعتنایی ده، یو بے باوري ده.
په همدې حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په برخه کې د خپل خارجي سیاست په اړه تازه څرګندونه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار واشنگتن پوسټ ویلي د امریکا راتلونکي بهرني پالیسۍ کې به د تیرې لسیزې په پرتله د افغانستان په اړه یو څه بدلون راشي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په وینا ولسمشر اوباما به د امریکا په بهرني پالیسۍ کې دغه بدلون د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ولسمشر باراک اوباما پرون شپه ناوخته له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو او د سولې پروسې او همدارس د نورو غړو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. لدې مخکې حامد کرزي په بګرام اډه کې له باراک اوباما سره د کتنې بلنه رد کړې وه. ټاکل شوی چې ښاغلی اوباما د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د واشنگتن د راتلونکي ماموریت په اړه وینا وکړي. ښاغلی اوباما تیره شپه په بګرام هوایي اډه کې له امریکایي ځواکونو سره د لیدو پر مهال وویل چې د افغانستان جګړه به د روان میلادي کال تر پایه پای ته ورسیږي. په همدې حال کې امریکایي مقامات وایي د افغانستان په اړه او په مجموع کې د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې به ځینې بدلونونه راشي. د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې کوم بدلون راتلی شي؟ آیا د ولسمشر اوباما او ولسمشر کرزي ترمنځ اختلافات به د کابل لپاره د واشنگتن پر راتلونکي پالیسۍ اغیز ولري او که څنګه؟ رضوان مراد په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلي ستانکزي د مرکې په پیل کې وویل
امریکایان به د خپل شتون قانوني والی همدارنګه د خپل سرتیرو د شمیر او دراتلنګ ماموریتونو په ارتباط اوباما وغږی دا په یقیني ډول په ټول پالیسي باندې د تغییر معنا ورکوي په دې شک نه سره چې اوباما پرون شپه په پروګرام کې هم وویل چې القاعده د دښمنه ده او په دې سیمه کې فعاله ده او دوی تعقیبوي د دوی یو بل هدف د القاعده سره د مبارزې د باندې په شکل په پالیسي کې تغییر وي لبل خو نه دې مسلې ته باید پاملرنه وکړو چې ماسکو او واشنگټن ترمنځ د مناسبات په ارتباط به هم اوباما چې د موږ لری ګاونډای کول کیږي هم خپل موجګری ولري ولې افغانستان د مرکزی آسیا د پاره ډېر حساس حالت لري په دې ارتباط به هم جو اوباما خبر کړ افغانستان په ارتباط تغیرات راسي او هم دا شاندې چیلنجونو په ارتباط په سیمه کې وجود لري مثلا کله چې امریکایي قوتونه غواړي له دې سیمه نه ووځي د خپل وطن لاره او د خپل تجهیزات د وطن په ارتباط به هم خپل پالیسی روښانه
کړي استاد باګرام ته د اوباما راتک او له هغه سره د ولسمشر کرزی نه لیدل یو ځل بیا دا اندېښنه پورته کړې ده چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دا کړکېچ لا هم هغه سي په اوج کې دي ستاسو په نظر باندې آیا دغه اختلافات به د افغانستان پړه د اوباما او د امریکا پر راتلونکو پلانونو کوم اغیز ولري
په طبيعي ډول خپل اغیز درلودل شي او که د اوباما د جمهور رئیس دواړو دورو ته توجه وکړو لکه اول ورځ نه د کابل سره په قراري سره روابط سره دوه په مخ کې وو تورستانه اقدام هم دغه چې تاسو ولې جمهور رئیس سره ونل بل او دا یو غیر سیاسي تقریبا غیر ډیپلوماټیک هغه وخت نه وکړ چې هغه وخت غواړي ما سره وګوري کنه ګوري د څه حالت نو زه فکر کوم چې bale په طبيعي ډول به د یو خواد رهبر په انوان د سیاستو کې تغییر راسي اما په دې تفاوت چې اوباما په دې پیګی د امریکا دولت پیګی چې په افغانستان کې حکومت تغییر دوه په حالت کې ده زه فکر نه کوم کومه یو ستراتیژیک بدلون وکړي
ولسمشر اوباما په خبرو کې په باګرام کې دا یادونه وشوه چې امریکا او کابل به د افغانستان د نوي ولسمشر په ټاکل کې دوه سره امنیتی تړون لاسلیک کړي آیا د اوباما اداره به افغانستان سره خپل روابط د ولسمشر کرزی او اوباما ترمنځ د اختلافاتو پر اساس راتلونکي ته هم دوام ورکړي او کله نوي ولسمشر سره د اړیکو نوې باب پرنستل کیږي
زه فکر کوم په ستراتیژیک لحاظ امریکا په دې سیمه کې خپل اهداف تعین کړي امریکا په سیمه کې یو خوانه ستراتیژیک دښمنان لري بل خوانه ستراتیژیک دوستان او افغانستان هغه سیمه ده چې دا تنظیموي د همدوستي او هم دښمنۍ د امریکا زه فکر نه کوم چې ستراتیژیک لحاظ کوم تغییر راغلی یا راسي اما په شکل لحاظ په طبيعي ډول نه وی راغلی له نوې حکومت سره به د امریکا روابط په بل ډول وي
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا او افغانستان پر اړیکو خبرې کولې
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون شپه د باګرام په هوایي اډه کې د امریکا د جګړې د قربانیانو د یاد ورځ ل خپل سرتیرو سره ونمنځله د امریکا کې یو مهمه ورځ ګڼل کیږي په دې ورځ په خارونو کې پریډونه کیږي په هدیرو کې زرګونه بیرغونه جګیږي او په خارونو کې د جنگ د قربانیانو په ویاړ پر دولتي ودانیو بیرغونه نیمځوړندوي په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي په اوبو او وچ کې د ځنګړو عملیاتو لپاره د امریکا د وسلوال ځواک لپاره د کلیسا یو راهب یوې غونډه ته په وینا کې د جنگیالانو قربانیان وستایلې د دې غونډه غړیو د عراق په جنگ کې د مړوسوي امریکایي فوجیانو په ویاړ د کلیسا پر کټارو سره په افغانستان کې د مړوسوي فوجیانو لپاره زريني د امن لپاره زرغونی او د افغانستان د خلکو لپاره شنې رښکې وټړلې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي د سمندري قواو مرستيالي بریدمنی پادری مارګریټ کابن د دوشنبه په ورځ تقریبا 200 عبادت کوونکو ته په وینا کې ویل دغه فوجانو په برکت نن موږ دلته یو د زیاته کړه د جګړې د قربانیانو د یاد په ورځ موږ باید دا هم په یاد ولرو چې قرباني څه معنی لري د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د فوجانو سره او په جنگ کې ټپي شوی فوجانو د لیدلو کتلو لپاره د دوشنبه په ورځ د افغانستان بګرام هوایي ډګر ته راغلی وو د امریکا کم تر کمه 2101 فوجان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په جنگ کې مړ شوی دي او په زرګونو یې ټپيان شوی دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي اوباما د دوشنبه په ورځ په امریکا کې خپل ټولو دولتي ادارو ته حکم کړی دی چې د جنگ د قربانیانو په یاد دی بیرغونه نیم ځوړند کړي د شنبه په ورځ په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند استاذي میرمن ټامی ډکورت په شیکاګو کې د جنگ د قربانیانو د یاد په ورځ د پریډ یا رسمي گذشت مشري کوله د دمړو سیو فوجانو په ویاړ په دې ورځ خپل اوښکې ټینګې نه کړای سوای په 2004 کال کې په عراق کې هغه وخت د دې دواړي پښې او نیم لاس لمنځ ولاړل چې د دې بلیک هاک هلیکاپټر پر راکټ وویشتل سو. د میساچوسټس ایالت د بوسټن په ښار کې د ځغاستې په مسابقه کې ګډون کوونکو جیف باومن او د هغه مرسته کوونکي کارلوس اریدوندو چې تیر کال د بمونو په برید کې ژوندي پاتې شوي وو د جنگ د قربانیانو په ویاړ په هدیره کې په زرګونو بیرغونه جګ کړل.
و هم اوریدل چې په امریکا کې د جګړې د قربانیانو د یاد ورځ څنګه ونمانځل شوه. قدرمنو اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو هم کابل ته د ولسمشر باراک اوباما د سفر په اړه یو لړ مطالب خپره کړي چې مخکتنی اسدالله الدین کړی ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سفر او د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا د افغانانو د ټلیفوني خبرو د اوریدو په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې ولسمشر حامد کرزي په بګرام کې له باراک اوباما سره د لیدو غوښتنه رد کړه. ورځپاڼه په دې مطلب کې لیکي چې باراک اوباما پرون ناوخته په یو ناڅاپي سفر د بګرام هوایي اډې ته راغی ترڅو د افغانستان په نږدې ډیر لسکرنه جګړه کې د امریکایي عسکرو د فعالیت ستاینه وکړي. ویسا په خپل مطلب کې لیکي چې په کابل کې د امریکا سفارت د بهرنیو چارو وزارت له لارې له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه وکړه چې په بګرام کې له اوباما سره وګوري، خو حامد کرزي دغه غوښتنه رد کړه. ورسپنه وایي چې باراک اوباما په خپل تفصیلي وینا کې دا وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو ماموریت ډیر ژر پای ته ورسیږي. محور نه دولتي ورسپنه بیا افغانستان ته د باراک اوباما د سفر په اړه مطلب کې لیکلي چې نن دوشنبه په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې د قربانیانو د یاد ورځ ده او کابل ته د باراک اوباما د سفر هدف هم همدا ښودل شوی. محور په دې مطلب کې وړاندې لیکي چې باراک اوباما امریکایي عسکرو ته ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي او تاسو به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دې ورځپاڼې د باراک اوباما دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي امریکا به په افغانستان کې روانه جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي، خو همکاري به یې له افغانانو سره دوام ولري. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د افغانانو د ټلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې امریکا د افغانانو د ټلیفوني مکالمو په اوریدلو سره د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستلی. ورځپاڼې په دې مطلب کې د مخابراتو د وزیر امیرزی سنگین هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي امریکایي او برتانوي ځواکونه د نصب شوو دستګاو په وسیله چې د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره یې لګولي د افغانانو ټلیفوني خبرې اوري. دنیا وړاندې په خپل مطلب کې لیکي چې د افغانانو د ټلیفوني خبرو اوریدل د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف او په حقیقت کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې کول دي. ملي ارمان ورځپاڼې په دې اړه مطلب کې د مخابراتو د وزیر هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د افغانانو د مکالمو د اوریدلو په اړه به زموږ غبرګون جدي وي. ورځپاڼې په دې مطلب کې د ښاغلي سنگین په حواله لیکلي چې نړیوال باید افغانانو ته ژمنه ورکړي چې په راتلونکي کې به یې ټلیفوني خبرې نه اورېدل کیږي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د نویو انتخاباتي محلونو لیست ور وسپاري چې دوی د امنیت د خوندي کولو لپاره پلان جوړ کړی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د دوهم پړاو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو څخه باندې 3,500 نوي محلونه جوړ کړي. د کمیسیون وایي نوي محلونه په پخوانیو هغه ورزیات کړي چې د جمهوریت ریاست په لومړي دور انتخاباتو کې لیست د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی و. لکابله د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه تفصیل ووري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف یې په ټول هیواد کې امنیتی ارزونې پیل کړې او په یو ونی کې به راټولې او د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره به یې شریکی کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نو غوښتل د هغو نویو انتخاباتي محلونو لیست دوی ته وسپاري چې په دوهم دور کې زیات شوې دي.
تر اوسه زموږ لپاره هغه نهایی لیست اضافه محلاتو نه دی رسیدلی. هغه محلات چې غواړي په مراکزو کې اضافه کړي هغه لیست باید موږ ته ورسیږي تر څو موږ خپل په امنیتي برنامه کې ځای پر ځای کړو. نو ارزول شروع شوی دی په ټولو ولایتو کې د افغانستان ملي پولیس او ملي اردو او نور امنیتي ځواکونه په ګډه سره کار کوي تر څو د غرزابیانی او ارزونې نهایی کې. نو راتلونکي هفته کې به ان شاء الله زموږ امنیتي ارزابیانی خلاصي او هغه به ان شاء الله کمیشن ته رسمن وسپارو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لپاره 3,614 محلونه زیات کړي چې په ټولیز ډول دا محل د انتخاباتي محلونو شمیر 3,314 محلونو ته رسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کار یې د جمهوری ریاست د دوهم دور د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو او په مرکزونو کې له ګڼې ګوڼې څخه د مخنیوي په هدف کړی. د دې کمیسون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل دغه محلونه په پخوانیو هغو کې چې امنیت یې په لومړي دور کې نیول شوی ور زیات شوي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې په هغو سیمو کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده ځینې محلونه زیات کړي دي. ولې تر اوسه پورې زه ویلی شم په هیڅ مرکز کې بدلون نه دی راغلی. هماغه لیست چې پخوا یعنی د حمل په 14مه نیټه پکې ټاکنې ترسره شوي دي عمره مراکز بیا هم د جوزای د خپلګولې
د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو دوه درې اونۍ کې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف په ټول هیواد کې د کشفي او استخباراتي معلوماتو په اساس 15 خپلواک او ګډ پوځي عملیات ترسره کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې سل وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ څلوېښت نور ژوندي نیول شوي. د صدیقي په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې 9 اراده موټر سایکلونه نیول شوي، 146 کړۍ مینونه کشف او شن کړای شوي او همدارنګه 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیل شوي پوځي عملیات به د انتخاباتو تر ورځې پورې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست دوهم ځل انتخابات د جوزا په 24مه نیټه د عبدالله عبدالله او اشرف خنی احمدزي ترمنځ وشي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
زمان خاکل آزاده رادیو آوری د خوست د متون په سیمه کې یو پل چې 8 متره اوږدوالی او 8 متره سور لري جوړ شوی او پرون د خلکو د استفاده لپاره وسپارل شو. دا پل د نړیوال بانک لخوا د څه د پاسه 15 میلیونه افغانیو په لګښت د 9 میاشتو په ترڅ کې جوړ شو چې د خوست ښار د 2 ولسوالیو لارې سره نښلوي. د سیمې خلک د دې پل له جوړېدو خوشاله دي. په اړه یې د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د ماتون گلزار قپل چې خوسخار د یاد ولایت د څو شمال لوري ته ورسوارې سره نخلوي او په خوا به خلک د دې پل د نشتون له کبله په باراني موسمونو او طوفانونو کې د سخت ستونزو سره لاس او گریوان ول او ډیر کله خلکو ته په مالی او ځاني لحاظ ډیر زیانونه اړولي جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خوست والی عبدالجبار نعیمی د ماتون د گلزار قپل د بیا رغونې په بهیر کې یوه مهمه پروژه یاده کړه چې همیشه به خلکو د جوړولو غوښتنه کوله. د ول سیمه ایز اداره به د خلکو اساسي ستونزو او اړتیاو ته په کتو هر لیرې او نږدې سیمه کې ورته مهمې او اساسي پروژې پلي کړي. عبدالجبار نعیمی د خلکو غوښتل چې حکومت سره همکاري زیاته کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د دوی سیمې ناامنه کړي.
خوشاله یو چې د متون ټول کار تکمیل شو او افتتاح مو کړلی. د دې پل 8 متره اوږدوالی او 8 متره بر او دا تقریبا شاوخوا په یو فاطمه میاشت کې د دې کار تکمیل شو. تقریبا 25 میلیونه او 3 لک افغانۍ لګښت ورباندې راغلی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول شوی او په دې کې زموږ ولایت ټول مسؤلینو ډېر فعال رول لوبولی.
د سیمې یو تن مشر امیر محمد وویل چې د ګلزار اکا د پل جوړولې د ژوند یوه ستره هیله وه او د دې پل د نشتون له کبله یې ډېر زیانونه او تکلیفونه لیدلي دي.
دا پل نه و جوړ، دا مرزون به مونږ په کوزه په اندر ګډوالو په دا ولې کونډه یو کلاتا یا هغه غونډه چې مدار به مرزون و چې بالکل به وشه د لاسې مړه کېدل. دا پل چې کله بل شی مونږ ته جوړ کړلو مونږ د کندرون مونږ مری
د یادونه ورده چې ایره څو ورځې مخکې د سیګی پل د جوړولو کارونه هم پیل شول چې هغه به هم د ټول ګټو چارو وزارت د پرمختیایي بودیجې څخه د دوو کارونو په موده کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، تاسو هم درز د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستای او لیدلای شي. د ازادي رادیو د انټرنیټ پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. دا د وخت د ماسپښین 2:30 دی. د دې خبرونه په دوام کې د ځوان فکر اونیس پروګرام او نور مطالب لرو، خو له هغه مخکې جاناقه الکوزای د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وای حامد کرزی خپل امریکایي سیال بارک اوباما ته بلنه ورکړه چې د راتلونکي جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د حامد کرزی د وایان مرستیالي عادل راز نن ازادي راډیو ته ویل دا بلنه تیره ورځ د جمهور رئیس کرزی او جمهور رئیس بارک اوباما ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې جمهور رئیس اوباما ته ورکړل شوه. د پروان چارواکو تایید کړ چې د جبل سراج سالنګ په لویه لاره د وسلوالو په حمله کې د ائتلافي ځواکونو د تیلو 15 اکمالاتي ټانکر سوځېدلي دي. د دې ولایت امنیت قومندان خلیل الله زیایی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټانکرونه تېره شپه د جبل سراج د پشه سرخ په سیمه کې ولاړ ول چې د طالبانو لخوا پرې راکټي حمله وشوه. افغان امنیتي ځواکونو د جمهور ریاست انتخاباتو د دویم پړاو د امنیت لپاره 15 عملیات ترسره کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا عملیات د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت په ګډون په څو ولایتونو کې شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل هیله من ده چې د اوکراین نوی احتمالي جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو به په خپل ټول وس او توان هڅه وکړي چې په دې هیواد کې د افراطي نظریاتو د ظهور مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین آشتن نن او سبا د ترکیې په استانبول ښار کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د تاجکستان په ستونزمنه سیمه ګورنو بدخشان کې اعتراض کوونکي وروسته له هغې د دې سیمې د مرکز خاروغ له مرکزي میدان څخه ووتل چې مدني فعالان او چارواکي سلا شول د تېرې اونۍ له شخړو ډکو اعتراضونو او ډزو په اړه به څېړنه کوي. په مصر کې وروسته له هغې چې پوز تیر کال په ډیموکراټیک ډول انتخاب شوی جمهور رئیس لواک الریکر نن د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رایه چول کیږي. او د تالین د پوځي کودتا مشر جنرال پرایوت چان اوچان نوویل د هیواد پاچا د مقام چې د پوځي شورا د مشر په توګه به د هیواد چارې پر مخ وړي په رسمي ډول تایید کړی دی.
قدر منو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو حالاتو په اړه خپلې نظریې او تبصرې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې هم له اوریدونکو سره شریکې کړئ. د ازادۍ راډیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د پروان چارواکي وایي د دغه ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید فابریکه جوړه سوې چې 2 میگا واټه انرژي تولیدوي او په شاوخوا سیمو کې به 3200 کورونو ته برېښنا ورکړي. د جبل سراج ولسوال سمندر سکندري ازادي راډیو ته ویل دغه فابریکه د وارداتي برېښنا په پرتله کم مصرف لري او اقتصادي ارزښت یې هم ډېر دی.
موږ دا فابریکه پرانستله، له هر پلوه ګټوره ده. یو خدا چې د سالنګ د سین له اوبو څخه برېښنا تولیدوي. د وارداتي برېښنا په پرتله چې ډیر مصرف لري، د دې مصرف کم دی. دا په خپله یو لاسته راوړنه ده چې موږ کولی شو له خپلو طبیعي زیرمو څخه برېښنا تولید کړو.
چارواکي وایي دغه فابریکه د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د امریکا په مرسته جوړه سوې ده. ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ اداروي د مالیه د نور کولو او د پنګونې قانون ته د نه پاملرنې له عملی تر څلور زرو د زیاتو شرکتونو د کار جوازونه ځنډولې دي. د دې ادارې ویان روح الله اشرت احمدزي ازادي راډیو ته ویل دغه شرکتونه د ایسا لخوا د پنګونې عالی کمیسیون ته معرفي سول چې دغه کمیسیون لخوا یې د کار جوازونه ځنډول سوي دي. ښاغلی احمدزي زیاته کړه چې دغه شرکتونه خپل مالی ورکړي او په افغانستان کې د پنګونې قوانین مراعت کړي بیرته به ورته د فعالیت اجازه ورکول سي. د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو به یو ومني بوجي اوړه 1450 افغاني، یو درنی منی بوجي ورجه 1300 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1300 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز 90 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 850 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم 550 افغاني پلورل کیږي. او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخینن په کابل کې افغاني لزینو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي.
یو امریکایی ډالر او 15 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلداری 580 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او سم نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه ټاکل شوې چې نارندرا مودي نن د هند نوی صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. د مودي د لوړې په مراسمو کې د نورو سیمایزو او نړیوالو شخصیتونو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم هم ګډون کوي. د مودي په مشرۍ د هند ملت پال ګوند بهاراتیا جنتا د دې هیواد په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د هند نوی منتخب صدر اعظم نن په نوې ډیلی کې د لوړې مراسم ترسره کوي. د افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د نریندرا مودي د لوړې په مراسمو کې د سیمې او نړۍ یو شمېر مشران او حکومتي چارواکي ګډون کوي. د هند ولسمشر پرناب مکرجی د هند د نوی صدر اعظم د لوړې د مراسمو چې د جمهور ریاست په ماڼۍ کې ترسره کیږي مشري کوي. دا نریندرا مودی په مشرۍ بهارتیا جنتا ملت پال ګوند د هند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې. درې شپېته کلن مودی د کانګرس ګوند د یوې لسیزې واکمنۍ وروسته د هند صدر اعظم په توګه کار پیلوي. د لوړې له مراسمو د مخه نریندرا مودی نن سهار د مهاتما ګاندی له یادګاري څلی کتنه وکړه او د بهارتیا جنتا ګوند له پخواني مشر او د هند له سابقه صدر اعظم اتل بهاري باجپئی سره هم وکتل. نریندرا مودی چې د یو چای پلورن کې زوی دی د تولید د پراخوالي او د کار د ملیونونو فرصتونو د برابرولو په شمنو سره د پارلمان زیاتې څوکۍ خپل کړې. ویل کېږي چې د نریندرا مودی په مشرۍ واک ته رسیدلې بهارتیا جنتا ګوند د پاکستان پر وړاندې سخت دریز لري. خو د خپلې لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د مودی بلنه د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو لپاره یو ګټور ګام بلل شوی دی. په 1947 میلادي کال کې د پاکستان د خپلواکۍ راپدې خوا نواز شریف د پاکستان لومړنی صدر اعظم دی چې د خپل هندي سیال د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. ټاکل شوی دی چې نریندرا مودی او نواز شریف سبا ته په خپلو کې کتنه وکړي. نریندرا مودی ژمنه کړې ده چې د هند د ولس د فقیر طبقې د ښېګړې او هوساینې لپاره به کار کوي.
د هند د نوي منتخب صدر اعظم نریندرا مودی د لوړې په اړه راپور مو اوریده چې نن په پام کې ده. قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماخام په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ماخام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د ماخام تر او د ازادي رادیو خبرونه واوري او ځان په پرلپسې ډول د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. درنو اوریدونکو او د هم د خبرونه په پاتې برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام چې خبريږي.
سلامونه دوستانو، د ازادي رادیو له سپو څخه د ځوان فکر خبرونه ته راغلاست. د خبرونه په دې اونۍ کې بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. د ټاکنو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې مو کوربه مجیب الرحمن حبیب زای راسنه قدرمن میلمانه دي چې هر یو په خپل ځان معرفي کړي.
عبدالقادر شعیب یم، د بلخ پانتون د ادبیاتو څانګې څلورم کال محصل.
او تاسو؟
محمد جاوید جواد یم، د بلخ پانتون د ادبیاتو پانځي څلورم کال محصل.
او تاسو ورور؟
مولودین حیدری یم، او د بلخ پانتون د انګلیسي ادبیات محصل.
دوستانو ځان معرفي کړئ او بس هم په هیګه چې انتخاباتو په اړه دی، او انتخابات هم په اوسنی حالات کې د افغانستان یو له مهمو بهیرونو څخه ګڼل کیږي چې ځوانان هم پکې کولای شي خپل نقش ترسره کړي. شعیب صاحب، که تاسو وایئ چې د ځوانانو نقش څنګه ځای په ټولنه کې او په خصوص کې د انتخاباتو په اړه خبرې وکړو، دوی څنګه کولای شي نور ځوانان وهڅوي ترڅو په ټاکنو کې برخه واخلي؟
د افغانستان ډیری وګړي ځوانان دي، یعنی 15 سلنه لکه چې ځینې راپورونه خبر شوي ځوانان دي. د ټولنې غوڅ اکثریت نفوس هم دغه ځوانان تشکیلوي او په هر برخه کې فعال دي، په ټولنیزو چارو کې خامخا فعال دي. نو همداسې دوی کولی شي چې
خپل د هیواد په سیاسي چارو کې هم سمه برخه واخلي او غختلې برخه اخیستی شي. په تیر ځل ټاکنه کې په تیر پړاو کې ځوانان فعاله ونده لرله، خو بیا هم د یو ډول ابهام او نهیلي سره، ځکه چې هلته لاره دوی نه رسي ورکه، بیا هم هسې خپل خوښ کاندید دوی نه پیدا کوله په اسانۍ سره، ځکه چې کاندیدان ګڼ وو.
عمل په څه کې و؟ څنګه دوی نه شوای کولای ولی د وړتیا ونه و ورسره، د تعلق نه و ورسره، کاندیدان ډېر و، دوی تصمیم نه شوای نیولی.
تصمیم نیول خو اسانه خبره ده، داسې معاملې چې اوس په افغانستان کې روان دي نو باید یو د بل په ګټه تیر شو، یو د بل په ګټه کار کو. هلته دا کاندیدان ډېر و، تعداد یې ډېر و، یو ډله یا ګوند پورې تړلی و یا ګروپ پورې تړلی و، یا د خاص کسانو لخوا دوی ته لارښوونه کېده چې همدغه کاندید سره ودرېږي. هغوی نو په خپله رضا نه بلکې د یو مجبوریت په اساس د یو کاندید نه یو کاندید نه پلوي کوله. دا ځل خوشحاله یم چې دوه کاندیدان لرو، یعنی لارې هغوی ته داسې خلاصه ده او مشخصه ده، دوی کولی شي چې بیخي په لږ سوچ باندې خپل د خوښه کاندید غوره کړي. نو انشاءالله چې زه خوشبینم، ډېر خوشبینم چې دا ځل لار اسانه ده، انتخابونه مو لږ دي او کولی شو چې ډېره برخه واخلو او هم ځوانان برخه اخلي پکې.
استاد که تاسو ویل عمل په څه کې ونیولی، ویلې چې ځوانانو ونډه کمه وه او که ونډه یې م اخیستې وه دوی ونه شوای کول تر څو د خپل خوښې کاندید په نښه کړي، البته د سیاسي عواملو په اساس. ولې ډېری ځوانان د سیاسي عواملو ښکار ګرځي په افغانستان کې؟ نو دا د ځوانانو خپله آدمی آگاهی ده او که بعض مسایلی پر دوی تحمیلی که
زموږ جامعه کې اساسي غړي چې دي، یعنی په ټولنې د آینده د جوړښت لپاره همدغه نوي ځوانان دي کولای شي چې دوی راتلونکی افغانستان جوړ کړي. خو دوی بعض د هغو نه ځوانانو که هڅه هم بعض رایه ورکړې او بعض نه ده ورکړې، نو دوی هم په دوی باندې بعض ځوانان باندې تحمیل شوي دي، یعنی رایه په دوی باندې د پیسو په مقابل کې ورکړل شوې ده، یعنی خپل کاندید ته رایه نه ده ورکړل شوې، که څه هم بعض خپل کاندید ته رایه ورکړل او بعض خپل کاندید ته رایه نه ده ورکړی. خو ځوانان چې دي په ټولنه کې د نوي ګل حیثیت لري، یعنی نوی ګل چې کله روسپړي نو باید هغه هر څوک باید دا خالي استفاده ترې ونه کړي په آینده کې. او یو اساسي عامل دا و چې بې امنیتي هم کمه وه، زیاته وه. امنیتي عامل هم لوی و، ځکه امنیت چې دی د یو مملکت د زړه حیثیت لري، یعنی که چیرې د انسان زړه فعاله نه وي، یعنی هغه وینه چې بدن ته رسوي هغه غذایي مواد پوره ونه لري، نو بدن هم ناوړه او سمه ګټه نشته اخیستی. نو همدغه لوی عامل یو لوی عامل امنیت و، او بل د مشرانو هم بعضې زوري عامل و چې مثلا د پیسو په حیثیت باندې که چیرې خپل کاندید ته رایه نه ورکوله هم غوښتل پیسو په واسطه باندې نور ته نور هغه کاندیدان چې نور په دوی باندې تحمیل کړي وو رایه ورکړي.
محترم، که تاسو وایئ چې ولې ډېری ځوانان د پیسو په مقابل کې سیاسي خپل شعور پلوري خرڅوي، عمل یې په څه کې دي، څه فکر کوي؟ خپله که تا ته د پیسو په مقابل کې توصیه وشي چې د یو ځانګړي کاندید څخه حمایت وکړه، ته څه خپله څه فکر کوي؟ یعنې راتلونکی درته مهمه ده که پیسې؟
په دغه تېر انتخابات کې چې دویم پړاو ته لاړل، داسې یو شخص موږ نه لرو یا نه و په دې تېر انتخاباتو کې چې ټول ځوانان په هغه باندې اعتبار ولري، یعنی هغه کسانو چې یا جهادي و یا مثلا د جهادیانو نه ښه خاطره نه لري او یا هم معاونین جهادیانو، یا زه فکر کوم داسې یو مسله بالاخره هر کاندید یا هر ځوان یوه رایه حق و، خاطر دی چې اگر هیڅ راضي نه و چې کومه یو ته رایه ورکړي دا ما په خاطر د خپل رایه خرڅوي. نه، په خاطر دی چې باز دې زه غواړم هغه کاندید ته رایه ورکړم چې هغه کس وي چې وکولی شي موږ رهبري وکړي.
مننه له دوستانو څخه. بیا به م راوګرځو چې څه فکر کوئ په راتلونکو ټاکنو کې چې څو ورځې وروسته به ترسره شي په هیواد کې، یعنې دویم پړاو د ټاکنو دی، ځوانانو برخه به څرنګه وي او کومې اندېښنې موجودې دي دوی په مقابل کې تر څو نشي کولی یا پراخه ونډه ولري او یا هم په دقیق ډول خپله رایه وکاروي؟
مننه ز غرم مخکنی خبرې او لاندې اشاره ورته وکم چې ځوانان ولې خپل سیاسي شعور داسې ژر بایلي یا داسې سابق ووایي خرڅوي نه خرڅوي هغوی په واقعیت یو ډول مجبوریت ده. اوس ډېری ځوانان ګوري بیکار ګرځي په دغه کمپاینو وختونو کې دوی ته ښه زمینه مساعده وه چې لږ څه وګټي، نه ورته د کارموندنې زمینه نشته. اوس په افغانستان کې دومره فارغین چې لرو دومره د کار زمینه ورته نه ده مساعده. دوی یو ډول نه دغه بله د اقتصادي کمزورتیا له کبله دوی کاندیدانو ته تله. نو رزو دا ستا پختون تا چه دا ځوانان لڅشه نه اندیښنی لري؟ اندیښنی خو واضح دا غستر اندیښنه چه دا د نورو په وړاندې، البته ځوان قشر نه ویریږي د امنیت نه ده چې نور خلک د امنیت نه ویریږي، خو زه ډاډه یم چې ځوانان دومره د امنیت نه ویریږي. اندیښنی اصلي اندیښنی دا ده چې په لوی لاسونه کې درغلي لوی لاسونه سره کېږي. یو ځوان هیڅ وخت درغلي نه کوي، هغه یو رای لري، هر چاته چې استعمال کړي دومره خاص اغېز نه کوي. نو هلته چې کمیسیون پوهېږم هغه باندې پوهېږم ځوانان رای ورکوي، دا ځل خامخا رای به وکاروي، خو د دوی سره لا هم هماغه پخوانی اندېښنه موجوده ده چې زمونږ رای باندې معاملې کېږي، زمونږ رای د پاس هلته په مرکز کې لاسوهنه پکې کېږي. ځکه زړه ورته نه خوشحاله وي او په ډېر ډاډه زړه یا داسې په خوښه باندې نه ځي یا هم ونډه اخلي.
خو کله چې خپله دوی خپله رایه پلوري نو ولې دا اندېښنه ورته موجوده چې په لوی لاس نور کسان د دوی د رایو څخه غلطه ګټه پورته کوي په درغلیو کې ونډه اخلي او د دوی سرنوشت سره بیا لوبه کوي؟
ټول ځوانان ځانونه نه خرڅوي، خپل رایه نه خرڅوي. هغوی یو لږه کې ده چې مجبوریت په اساس ما درته وویل، کله چې هغوی لاړ شي پوهېږي چې د کس ته تګ ښه نه ده. اوس د مجبوریت ورنه څو لوی اندېښنه د اکثریت ځوانانو سره ده چې هغوی چا سره نه ځي، خپل خوښه کس ته رایه ورکوي او هم ورته ویرجن دی چې خدای مکړي بیا هم دوی رایه باندې معاملې ونشي.
دا څوک چې اندېښنه نه لري څه فکر کوي چې یعنی دوی به خپل راتلونکي په اړه فکر نه کوي او که کوي ولې دومره بې پروا دي؟
ټولنه له هر رقم خلک څخه ډک دی، نو داسې بې احساسه ځوانان هم شته دي. دا باید ومنو، زموږ د ټولنې یوه برخه ده شته دی، پکې موجوده دی، هر رنګ کارونه کوي او دا کار هم هغوی ته عادي دی. دغه ناوړه پیښه چې دغه اوس ځوانان ورباندې روک شوي دي لږه کې ځوانان، دا هم د هماغه لوی مفسدینو له لاسه ده چې دغه شان ځوانان روزلي ده.
شعیب صاحب دې ته یادونه وکړه چې دغه ډول ځوانان موجود دي ټولنه کې چې نه یوازې خپل سرنوشت سره روبه کوي بلکې د نورو سرنوشت هم پر لوبه نیسي او د هغوی رایه په لوی لاس درخلی خاطر بیا اینو د نور ځوانان ټولنې غاز کسان چې زده کړې لري غاز ځوانان څنګه کولی شي دوی مخنیوي وکړي تر څو دوی وهڅوي یا په ټاکنو کې ګډون وکړي که کوي پرته له درخلو یې ګډون وکړي؟
مننه. که شعیب صاحب چې وویل بعضې ځوانان چې دي د هغوی رایه باندې مثلا د مشران چې دي هغه کوي بینه وړي یا مثلا هغه د قبول وړ نه وي دوی ته، ځکه بعضې ځوانان چې دي هر ځوان یو رایه حق لري کولای شي چې رایه ورکړي، خو بعضې د بې علمي یعنی د علم مثلا یعنی فیصدي کمښت له امله هغه په خپل سرنوشت باندې لوبې کوي، نه غواړي چې په آینده کې یو ښه ولسمشر ولرو چې افغانستان جوړ شي. د افغانستان عموما زیاته فیصدي زیاته سلنه خلک آینده ته دومره فکر نه کوي، غواړي چې اوسني کت خپل اقتصاد په مخ بوزي او خپل بچ ټول
چې څنګه ځوانان کولای شي نور ځوانان وهڅوي، هماغه ډول ځوانان چې یا درخلې کوي یا ټاکنې کې برخه نه اخلي تر څو دوی درخلې ونکړي او په ټاکنو کې برخه واخلي.
ځوانان هغه ځوانان چې تحصیل لري، تحصیل یافته علم لري، کولای شي چې نور ځوانان دوته وهڅوي چې مونږه د راتلونکي افغانستان د جوړښت په اړه کې زیاته ونډه لرو. دا هڅونه کولای شو چې هر ځوان ته د وظیفه ور وټاکل شي، ورته ورکړل شي چې کولای شي په خپل سیمه خپل ځای کې ځوانان د تواته او په اخلاقو بدون د دونه ته پیسې مخکې کې، ځکه هغه هم که چیرې ته پیسې ورته مخکې کې یا پیسې ورکې چې ته پلانکي ته رایه ورکه یا او پلان کې ولسمشر باید آینده انتخاب شي بعد هغه د فکر اول فکر د هغه ته فائدہ کړو چې
دا څوک ورته پیدا کړي
هغه نوې ځوانان کولای شي چې دوی ته یو فکر پیدا کړي چې دا ولسمشر هم د تعلیم دین لهدا ولسمشر کېدای شي کولای شي پاینده کې افغانستان جوړ کړي او افغانستان زموږ په ګټه شي او د بې تعلیمی او نور لار نه مونږ څخه شو لار هم راته بند شي کولای شي ټول تعلیم وکړو خو همدا ځوانان دي چې په ټولنه کې لوی حیثیت لري کولای شي نور ځوانان مخکې کې او هغوی ته دا تعلیم ورکړي چې مونږ د افغانستان باید نور ونه کړیږو افغانستان باید جوړ کړل شي نو هغه ځوانان کله چې تعلیم ورکړي چې کولای شي د خپله رایه ونه پلوري خپله رایه کولای شي هماغه تعین شوی ولسمشر ته ورکړي
مننه استاد که تاسو بیا هم یادونه وکړئ دې ته ځکه چې ول شول پټول نه کې به کړی ولا غوامل د چ ځوانان خپل رایا خرڅوي سره یو کولای شو چې زمينه د دې مسایده شي ترڅو دوی دا فکر وکړي نو څنګه ورته وو په حل شي ترڅو یو رایا سرنوشت سازه ده
د ما په نظر دا باید د انتخابات کمیسیون باید سیمینارونه یا برنامه جوړ کړي او په دغه برنامه کې د خلک باید اشتراک وکړي او دا کېږي چې د کلانتر او د مولا امام په طریقو نه استفاده وکړي او دا ځوانان پوکړي
یعنی فکر نه کوي تر دا ما چې دا سیمینارونه تر سره شوی هم دی خو بیا هم دا سیمینار یو ځای کسانو ته چې دوی پوهه لري نو هغه کسان چې په لور په توسیمو کې دي کنه هغه څنګه باید څول شي
بیا هم دا تبلیغات یو لار ده چې من کولای شو هغه ته د پوهې کړو چې دا خبره دا سی باید وکړي او د رادیو طریقه د تلویزیون طریقه دا او طریقونه من کولای شو استفاده
کړم ځوانانو وړاندې پکې څه ده یعنی په رضایي ډول ته اشتراک پکې وکړي په داسې برنامه کې
یا رضایي او یا هم په پیسو بدل کې یو څه رقم د کمیسیون طریقه باید یو ماشه او شاور ته تعین شي
فکر نه کوي دا تقریبا څو ورځې دي په دوه ورځو کې دا هم په خوای تر سره شي
والا دا مدت ډیر کم دی دا وخت کم دی او بیا هم تبلیغات رول لري
خو شعیب صاحب که تاسو وایي تر دې دمخه مو شاهدان ودي وکړه په دې خوا مختلف رسنیو تبلیغات درلودل تر څو خلک په ټاکنو کې ګډون وکړي نه یوازې ځوانان بلکې ښځې او نارینه همداسې زاړه کسان هم دا حق لري چې رایې حق دغه د هر کاندید په نفع وکاروي خو بیا هم په اوس موده کې چې هغه ځوانان په لرو پلاتو سیمو کې موجود دي دوی وایي چې باید تبلیغات ترسره شي او عامه پوهاوی ورته فکر نه کوي وخت ډیر کم دی او په لرو پلاتو سیمو کې هم خلک رسنیو ته لاسرسی ډیر کم لري نو نورې کومې لارې دي تر څو وخت او شي ځوانان پراخ ګډون ولري په ټاکنو کې
زه فکر کوم چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره دوه شیان ډیر مهم دي لومړی هغه مهم ټکی چې د هغه تبلیغات ده پرته له تبلیغات نورې لارې بیخي داسې په داسې لنډ ټوګه مثبت پایلې نه ورکوي دویمه تجربه ده مونږ د ګوتې په شمیر انتخابات مو لیدلې دي او تجربه کړې مو دي ډیر وخت په کار لرو چې مونږ تجربه حاصل کړو او پوهیږو چې مونږ رای چې ورکوو یا په انتخاباتو کې چې ګډون کوو دا مهمه ده فریضه ده وجبه ده د هر ځوان یا د هر وګړي د ولس وګړي چې باید اشتراک وکړي نو اصلي لارې د تبلیغات نه چې په خلکو باندې ژر اغیزې لیدل شي زه فکر کوم پرته له رسنیو اوس په افغانستان تقریبا 80% خاورې د رسنیو سل په سل کې رسنیو شته دي او خلک راډیوګانې ټلویزیون له لارې نو ښارونو کې په انټرنیټ او سوشل میډیا کې دوی لاسرسی لري او کولای شي چې دغه تبلیغات وګوري خو بیا هم یو بل لاره چې د خلکو په منځ کې لیرو پرتو سیمو کې په هر ځای کې په هر رنګ خلک باندې چې اغیزه لري هغه د منابرو څخه ګټه پورته کول چې باید د مساجد مولا امامان ته کمیسیون د انتخابات هغوی ته دغه سمینار یا زده کړې ورکړي چې تر څو هغوی په سیمه کې د اسلامي پوهاوي په رڼا کې خلکو دوی ته وهڅوي چې هغوی په انتخاباتو کې پراخ ګډون واخلي د دوی وجبه ده لازمه ده دوی باندې دا یو اسلامي وجبه ده چې باید دوی ترسره کړي
شعیب صاحب بیا هم که پوښتنې ته راوګورو چې تاسو دماغ خپل وویل چې د سیاسي اهدافو په مقصد ډیری رای کارول کیږي او
د نفوس خواندان کسان نور کسان حسوی ترڅو رائے وکړي. نو فکر نه کوي چې د مسجد مولا امام هم د دې په حس کې ترڅو د ځینو خاصو کړیو څخه په ټاکنو کې حمایت وکړي او د هغوی تبلیغ د دې پر ځای چې مثبت اغېز ولري بلکې د ځوانانو مفکورو ته
دا منم چې اصلي کړي به پیدا شي چې همدغه منابرو څخه هم سوی استفاده وکړي او خپل سیاسي موخو لپاره هغوی وکاروي. خو زه فکر کوم چې دغه په افغانستان کې دغه طبقه ډېر مخته طبقه ده، په خلکو اغېز لرلی شي. نو که سمه روزنه او څارنه وشي او دوی کولی شي چې یو سمه اغېزه یو سمه تحول په خلکو کې راولي، زه فکر کوم چې تر زیانې ګټې ډېر دي.
شاعر صاحب مننه استاد ته به راوګرځو. استاد که تاسو وایي چې یعنی بیا هم په ټوله کې ټاکنې څرنګه ارزوي، یعنی څومره مهمیت لري په هیواد کې د سیاسي بدلون تر څنګ څومره کولای شي چې د ځوانانو سرنوښت تعین کړي مثبت لور ته او یوه غوره لاره ورته مشخصه کړي تر څو دوی وکولی شي چې لا پرمختګونه تجربه کړي، او د دې تر شا د ځوانانو اساسي مسؤلیت څه دی؟
مننه. لکه څنګه چې شعیب صاحب وویل، دا اول خبره چې موږ کولای شو چې د انتخاباتو د فشار لپاره چې خاص ولسمشر ته رایه ورکړي، لکه د جومات ملا امامان کولای شي چې هغو ته مثلا تبلیغ وکړي، دا هم کېدای شي. خو عموما زیاته ونډه اساسي ونډه چې دا ځوانان لري، تحصیل یافته ځوانان. که چیرې موږ وکولای شو د رسنیو د لارې دا نشر کړو، ووایو چې هلته په لرې پرتو سیمو کې کولای شي چې ویل چې د رسنیو د لارې هم بعضې ځوانان چې دي بې تعلیمه ځوانان چې دي هغه نه مني، ځکه وایي چې دا د خپله ګټه باندې کار کوي. یا بس مثلا هر ولسمشر بعضې نمایندګان چې ولري هغه هم کولای شي چې دا په خپله د خپل مقصد دپاره کار کوي. خو اساسي رول چې دی هم په لرې پرتو سیمو کې همدغه تحصیل یافته ځوانان دي، کولای شي چې هر شخص وغواړي او دوته یې وهڅوي چې آینده زموږ په لاس کې ده، او کولای شي چې
ولې نسبت معنوي بود ته ځوانان ډېری مادي بود فکر شي، او د دې په هڅه کې دي چې تر څو یې موضوع ته د مادي بود له لوري کار ترسره کړي.
لکه څنګه چې دا کار خو چې تا ویل چې مثلا مادي بود ته زیاته لاس وهي، دا په دې ځکه چې د اقتصاد بعضو خلکو چې دي بعضو ځوانان چې دي لکه اقتصاد کمښت له امله هم کولای شي چې دوی هغه لارې ته وهڅېږي، یعنی اقتصاد کمښت له امله. خو د نورو د مثلا د تبلیغ باعث باید هغه اقتصاد د هغوی په نظر کې هم ونیول شي، کوم پیسې چې راځي یا مثلا پیسې چې ورته مخکې ه باید د یو پلاس کې ور نه کړل شي، باید ټولو ته کومې پیسې چې د یو ولسمشر لخوا هغو ته خلکو ته تسلیمیږي د کومو نمایندګانو لخوا باید هغو ته هم ورکړل شي، ځکه هغه دو ته تشویقیږي چې هم رایه ورکړي او هم اقتصاد په څنګ کې ورسره.
څه فکر کوي خپله په راتلونکو ټاکنو کې بچه ونډه اخلي په ساس اس پر رایه وکاروي؟
زه خپل استقلالیت ساتم او هغه چا ته رایه ورکوم چې هغه څوک چې کولای شي د موږ د اقتصاد رشد ورکړي او ټول افغانستان ته خدمت وکړي. نور ځوانانو ته هم توصیه هم دغه ده چې د حزب دغه مسایلو پسې ونه ګرځي او هغه کس رایه ورکړي چې هغه لایق د ریاست جمهوري اوسي.
او که دا کار وکړي منفي اغېزه څه فکر کوي څومره به پراخوي؟
ولا منفی اغیزه ډیر لري، په خاطر دی چې دا څو کاله دا جنگونه او دا مسائل موږ تاسو شاهد او که دا څه کار وشي نو دا مسائل به بیا یعنی دویم ځل بیا به تکرار شي په افغانستان کې.
تجربه به ولر ډیر مننه شعیب صاحب په ټوله کې ډیر لاند د نه بس چې ځوانانو سره درلود تاسو خپل نظریات شریک کړل، ونه ته چګری وکړی او ستاسو خبر بو د خبرونه د ځوان فکر چې بر خلایت ځنګړې شي و پای ته ورسیږي.
زه خوشاله یم چې داسې پروګرامونه نیول کیږي چې په هغوی کې ځوانان ته ډېر برخه ورکول کیږي. زه فکر کوم چې همدغه ځوانان د دغه ټولنې زړه یا بنسټ جوړولای سي. نو باید ډیر پنګا چوونې د رسنۍ یا د ټولټاکنې کمیسیون ټول خلک هم دوی باندې پنګا چوونې وکړي، خو نه هسې پنګا چوونې کې چې ځوانان په خپلو موخو وکاروي. صحیح ده چې انتخابات یو سیاسي پروسه ده او ورنه باید سیاسي ګټه واخیستل شي، داسې نه چې ناروا ګټې ورنه واخیستل شي، تر څو که همدغه ناروا ګټه اخیستل ځوانان نه وي، ځوانان لا به ناهیلي شي، لا به ګډونونه کې لا به هم هسې مړاوي شي. نو هیله من یم چې په سر کې مسؤلین ورته توجه وکړي، او هم داسې د رسنیو لوی رسالت همدغه ده چې ځوانانو سره ډېر دغه وکړي. مثلا راډیوګانې یا دغه رسنۍ ډېری وخت چې ګرده میز نیسي، ځي هماغه څو کارپوهان ته چې هماغه ډیکټ شوي کلیشهیي کارپوهان دي، بس ته چې وایي په افغانستان کې قحط رجال ده، راشي دغه ځوانان لږ وسپړي، دغه ځوانان ته وخت ورکړي چې دوی خپل خبرې وکړي. ځوانان ته په ټولنه کې وخت نه ورکول کېږي خپل خبرې وکړي، خپل ځان دغه کې وښي، خپل وړتیا ښکاره کړي. نو کله چې وخت ورته وخت ورکړل شي، پروګرامونه ورته ځانګړي شي، زه مطمئن یم چې د افغانستان دغه اوسنی وضعیت اړوي او په ښه لاره انشاءالله روانېږي.